بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه ګرانو قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجري مریز کال د تلې د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1430 هجري قمري کال د ربیع الاول یا ړومبی خور د میاشتې له 14 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 6 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په 4 د افغانستان په 15 او د پاکستان په 5:30 بجې خبرونه اوري، چې په کې افغانستان یو خبري رپورټ هم لرو. بیا به په اسلامي وحدت کانفرنس کې د سید حسن نصر الله د وینا زیات اهمیت تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کوو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم د میلاد د جشن او د وحدت د هفتې د ورځو شپو په مناسبت د پاکستان له نامتو دینی عالم علامه محمد اقبال بهشتي او افغان کارپیژاندې حاجي محمد امین فروتن سره وغږیږو، او په اخر کې به نن ورځ پاڼو ته یو کتنه نومې پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان 5 جهادي شخصیتونو له طالبانو سره د مقابله لپاره د افغانستان د ملي مقاومت د عالی شورا د جوړولو په سر موافقه وکړه. کابل خار او د پکتیکا ولایت میټاخان ولسوالی 14 ولړزول. د ایران د اطلاعات وزارت د افغان خارجو په خلاف اوازې دروغ وبللې، او په سوریه کې بم 14 پوځیان ووژل. اوس پورا خبرونه واوري. دا افغان غږ خبری اجان د رپورټ له مخې د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د ملګرتیا نه کوي. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي د بیلی شوی څانګې مشر عطا محمد نور، د افغانستان د حزب وحدت مشر محمد محقق، د اسلامي دعوت د ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف او د اولس مشره پخوانی مرستیال یونس قانونی د دغه سیاسي اتحاد اصلي غړي دي. د عبدالله عبدالله یو پخوانی ویندوی امید میسم د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو کابینه په رسمیت ونه پیژني، او د افغانستان له خلکو یې هم غوښتي دي چې سولې ته د رسیدلو او د ښځو او لږکیو د حقوقو له احقاقه ملاتړ وکړي. د دغه شورا مشرانو همدارنګ د افغانستان له خلکو غوښتي چې ځانونه د داخلي استبداد او بهرني نیواک په خلاف د یو اوږد او سخت مقاومت لپاره تیار کړي. دغه شورا له طالبانو غوښتي دي چې د پخواني حکومت د پوځیانو له نیونو او هدفمنو وجلو د ډډه وکړي، او په زوره د خلکو کوچول او د هغوی د کورونو نیول دي بند کړي. کابل خار او د پکتیکا ولایت میټاخان ولسوالی 14 ولړزول. نن سهار نږدې 8 بجې د کابل خار درېمې ناحیې اړوند د همزنګ په 4 لاره کې 14 شوي، چې له کبله 2 کسان ژوبل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو برخې رئیس سعید خوستی په خپل ټویټر پاڼه کې د پیښې اعتراف کړی او ویلي دي چې د کابل خار درېمې حوزې اړوند د همزنګ سیمه کې د باغ وحش له لوري په طالب سرتیرو یو لاسي بم غورځول شوی، چې 2 کسان یې زخمیان کړی دي. خو په سیمه کې د عینی شاهدان وایي چې 14 د همزنګ په 4 لاري کې رامنځته شوی او شپږ تنه ژوبل کړي دي. چې دو طالبان او سلور د خونځي زده کوونکي دي. بل خبر وایي چې د پکتیکا ولایت په میټا خان ولسوالۍ کې نن غرمه یوې 14 یو کس وجلې او درې نور ژوبل کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو د ځای پر ځای کېدو له وخت نه د کابل، جلال آباد، خوست، مزار شریف، کندوز او کندهار په شمول د دغه هیواد مختلف ښارونه د داعش ترهګر ډلې لخوا د خونړیو 14 حملو کتونکي وو چې پکې په سلګونو بېګناه خلک مړه او ژوبل شوي دي او د خلکو اندېښنې را پارولې دي. افغانان باوري دي چې طالبان د دغه هیواد د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. له بلې خوا په ننګرهار کې 9 تنه د غلا، قاچاق او نورو جرمونو په تور نیولې شوي دي چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي 9 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د چارواکو پروانه په نیول شوو کې هغه کسان هم شامل دي چې پاکستان ته وسلې او نور پوځي توکي قاچاق کول. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډاکټر محمد بشیر د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې ویلي موظفینو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې 9 تنه د جرمونو ترسره کوونکي نیولې دي. هغه ویلي په نیول شوو کسانو کې 2 تنه چې غوښتلې وسلې او نور پوځي توکي ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کړي او 2 تنه نور چې غوښتلې د طالبانو له نامه نه په ګټه اخیستنه له یو سوداګریز شرکت نه باج واخلي او همدارنګه 3 تنه نور چې جعلي افغاني بانک نوټونه یې کارول او خلکو ته به یې جعلي ویزې لګولې شامل دي. د ننګرهار د ملي امنیت اداري رئیس ویلي چې د نیول شوو کسانو سره به د اسلامي شریعت په رڼا کې چلند کیږي. هغه له ټولو هغه کسانو چې لا تر اوسه یې هم له ځان سره د پخواني حکومت وسلې او نور پوځي توکي ساتلي غوښتي چې زر تر زره یې اړوندو امنیتي ادارو ته وسپاري، کنه نو د ده پروانه له سخت چلند سره به مخامخ شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ایران د اطلاعاتو وزارت د افغان خارجو په خلاف اوازې دروغ وبللې. په دغه خبر کې ویل شوی دی چې د ایران د اطلاعاتو د وزارت لخوا په ټولنه کې د افغانستان د خارجو په حق لا د ویرې درامسته کولو او د خبرداري ورکولو په حق لا په انټرنیټ سایټونو او سوشل میډیا کې د افغانستان د خارجو په خلاف د ځینو مطلبونو او اوازو خپرېدل هیڅ رښتیاوالی نه لري. د ایران د اطلاعاتو وزارت تاکید وکړ چې د دغه وزارت د خبرونو د رسولو یوازینی مرجع د عمومي تعلقاتو او اطلاعاتو مرکز دی او هر ډول خبرونه، اطلاعیه او خبرداري وغیره د www.waja.ir سایت لخوا خپریږي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د امریکې د جاسوسي ادارې CIA پخوانی مشر اعتراف وکړ چې د افغانستان په جنگ کې د امریکې ماتې د واشنگتن حیثیت ته گزار ورکړی دی. د سپورټنیک خبری اجان د رپورټ لمخې ډیوډ پیټراوس چې په افغانستان کې د امریکې د پوځي حملو په لوي وویل ل 10 کلونو وروسته له افغانستانه د امریکې او متحدانو وتل د لویدیځو هیوادونو من جمله د برتانیې د نیوکو سبب شوی دی. دغه امریکایي جنرال چې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې د غړو په ټول کې خبرې کولې وویل د دغه هیواد غلط سیاست هم په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د حکومت نسکورېدل په امریکا د دغه هیواد د چارواکو بې باوري، د میلیونونو کسانو کډوالي، د سلګونو زرو کسانو وجله، د کورونو، ښوونځیو، بنیادي تاسیساتو، جوماتونو، روغتیايي مرکزونو او نورو ودانیو ډنګېدل په افغانستان کې د امریکې د 10 کلونو د شتون نتیجه ده. په برتانیې کې افغان کډوال له ډومبیو خدمتونو محروم دي. د برتانیې بی بی سی ټلویزیون اعتراف وکړ د افغانستان هغه کډوال چې په 13 میاشتو کې لندن ته ورغلي دي د حکومت له ملاتړ او ډومبیو خدماتو څخه بې برخې او محروم دي. دغه ټلویزیون زیاته کړه موجوده نخې نښانې د دې ښودنه کوي چې د افغانستان هغه خارج چې په 13 میاشتو کې او د برتانیې د حکومت د پلان په چوکاټ کې لندن ته ورغلي دي د برتانیې د حکومت او د مرستندوی او موسسو له ملاتړه محروم دي. په برتانیه کې د افغانستان د کډوالو دغه حالت د پارلمان د استازو اعتراض راپاره ولې دی او هغوی د برتانیې د حکومت لخوا د جواب د ورکولو غوښتنه کوي. برتانیه په افغانستان کې د امریکې او نیټو د ماتې خوړلې ماموریت برخه وه او په افغانستان باندې د طالبانو له کنټرول وروسته په لندن خارجي او داخلي نیوکې زیاتې شوې دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په سوریه کې بم چودنو 14 فوجیان ووژل. سانه خبر ایجنس وایي د سوریه د کورنیو چارو وزیر محمد الرحمون په دمشق کې ترهګر بم چودنې غندلي او ویلي دي د دغه جنایت عاملان به تعقیب کړي. هغه نن په دمشق کې ترهګرو بم چودنو ته په خبرګون کې وویل هغو کسانو چې دغه بم چودنې کړي دي غوښتل د سوریه ډیرو کسانو ته تاوان ورسوي. د سوریه د کورنیو چارو وزیر محمد الرحمون وویل بهشکه په سوریه کې به له ترهګرۍ سره مبارزه دوام ولري او د دمشق د ترهګرو بم چمدونو او د جنایت عاملان به تر تعقیب لاندې ورشي. په دې لړ کې د ایران خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده په دمشق کې دغه ترهګریز اقدام سخت غندلی دی او د سوریې له حکومت او د پیښې د قربانیو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه زیاته کړه دغه بزدلانه او ړانده ترهګریز اقدامات له ترهګرو سره په مبارزه او د نیواکي سیمو په آزادولو او د دغه هیواد په ثبات کې د سوریې د حکومت او ملت په اراده کې خلل نشي راوستلی. پاکستان کې د امریکې نوی سفیر ټاکل شو. زمون خبریال وایي د امریکې سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د چارو کار پیژندل ډونالډ آرمین بلوم په پاکستان کې د نوی سفیر په توګه وټاکه. ډونالډ آرمین بلوم چې په خارجه وزارت کې کار تر سره کړی دی همدا اوس په تیونس کې د امریکای سفیر دی. ډونالډ آرمین بلوم لدې مخکې په تیونس کې د لیبیا د خارجي دفتر شارزفیر په بیت المقدس کې د امریکې په کنسولګرۍ کې کونسل جنرل د امریکې په خارجه وزارت کې د عربو د چارو د دفتر مشر پاتې شوی دی. ډونالډ آرمین بلوم دغه رنګ په کابل کې د امریکې په سفارت کې د سیاسي چارو کونسل او په مصر کې د امریکې په سفارت کې د سیاسي او اقتصادي چارو مسؤل هم پاتې شوی دی. په پاکستان کې د امریکې نوی سفیر په عربي ژبه هم خبرې کولی شي. خبری چرچینې په غزه ترنګ کې د ستنېدو په لاریون کې د یو ځوان فلسطینی چې د صهیونیست پوځیانو په نیغ په نیغ ډزو لګېدلې و د شهادت خبر ورکړ. د ما خبری اژانس د نننۍ رپورټ سره سم محمد لبات کابو دو کال مخکې د ستنېدو په لاریون کې د صهیونیست پوځیانو په ډزو لګېدلې و او بیګا د سختو جو زخمونو له امله شهید شو. د 2013 کال د مارچ په 13مه د ستنېدو لاریون د ستنېدو په حق په ټینګار د غزې په محاصره او بیت المقدس ته امریکې د سفارت په انتقال په اعتراض کې پیل شو. امریکې او عربستان د شهید حسن زید د ټرور مسؤل دی. المسیره ټلویزیون رپورټ ورکړ. د یمن د انقلاب لوړی کمیټه امریکا او سعودي عربستان د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د ورزش شهید حسن زید د ټرور مسؤل اوباله. هغه نن د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د ورزش د وزیر حسن زید د شهادت د لومبي کلیزې په مناسبت وویل د حسن زید ټرور وښودله چې د هیواد ټول خلک د ټرور لپاره د تیریګرو هیوادونو په شیشکی دي. د یمن د انقلاب د لوړی کمیټه مشر محمد علی الحوسی وویل د سعودي عربستان ائتلاف د حسن زید په ټرور سره ثابت کړه چې د فوجي او د غیر فوجي هدفونو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په اسلامي وحدت کانفرنس کې د سید حسن نصر الله د وینا زیات اهمیت دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د لبنان حزب الله مشر سید حسن نصر الله د نهې په ورځ په تهران کې د اسلامي وحدت د 15 نړیوال کانفرنس په لومړنۍ ورځ په یو ویډیو پیغام کې د اسلامي هیوادونو لخوا لپاره د خپلو تجربو او کارکردګیو د شریکولو په هدف سره په تهران کې د اسلامي نړۍ د علماو په دورهی شتون تاکید وکړ. د لبنان د حزب الله مشر دغه څرګندونې د اسلامي مذهبونو ترمنځ د نزدېکت او د مسلمانانو اسلامي علماو ترمنځ د لا زیاتو ملګرتیاو او غږملتیاو په هدف سره وړاندې کړې. په یو حساس او ډیر مهم وخت کې چې اسلامي هیوادونه او ملتونه ورسره مخامخ دي، د سید حسن نصر الله د وینا اهمیت زیات د پام او استفادې وړ دی. په موجوده وخت کې د اسلام دښمنان د اسلامي هیوادونو د تجزیه او تقسیمولو، د اسلامي مقدساتو د سپیزلتیا د ختمولو، د اسلامي آثارو له منځه وړلو او له صهیونیست رژیم سره د تعلقاتو د جوړولو په قالب کې د سیمې د یوې اصلي موضوع په توګه د دغه رژیم د ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي چې د هغو له مخې عرب رژیمونه باید د خپل حاکمیت او حکومت د دفاع لپاره پرې تکیه وکړي. په حقیقت کې سید حسن نصر الله په دې وینا سره د اسلامي علماو لخوا د اسلامي هیوادونو د عمومي افکارو د روښانه کولو او د هغو د سیسو په باره کې چې د ایشیا د لویدیځې سیمې او په کلي توګه ټول اسلامي نړۍ په نښه کړې ده د خبرداري ورکولو په ضرورت باندې تاکید وکړ او له صهیونیست رژیم سره د اسلامي هیوادونو تعلقاتو له جوړولو، د خطراتو په اړه د اسلامي ملتونو له قانع کولو په باره کې د اسلامي علماو ترمنځ د ملګرتیاو او غږملتیاو په ضرورت ټینګار وکړ. د لبنان د حزب الله مشر په دغه چوکاټ کې زیات کړه چې له 13 کلونو راهیسې اسلامي نړۍ له سترو مشکلاتو او فتنو سره مخامخ ده او د استکباري قوتونو چې په سر کې امریکا ده د مسلمانانو ترمنځ تعلقات یې په نخه کړي دي، نو ځکه د اسلامي وحدت د کانفرنسونو یو کارکردګي او رول په دې باره کې زیات مؤثر کېدی شي. هم هغه ډول چې سید حسن نصر الله تاکید وکړ چې هغه کامیابی او نتایج چې په وروستیو 16 کلونو کې د اسلامي وحدت په کانفرنسونو کې ترلاسه شوي له زیاترو ګواښونو او خنډونو نه په تیرېدو او ورسره په مقابله کولو کې زیات رول لرلی دی. د سید حسن نصر الله د وینا بل اهمیت په دې وجه دی چې له سیمې ورهخوا سلطه غوښتونکي قوتونه د صهیونیست رژیم سرطاني غدې په محوریت سره د خپلو شیطاني سیاستونو د اجرا په خاطر د مسلمانانو وحدت او یووالی د اسلامي نړۍ په خلاف د پلانونو او د سیسو د شنډولو لپاره تر ټولو مهم او تاثیر کوونکی سبب بولي. هغه پلانونه چې په سیمه کې د ځینو رژیمونو او د امریکې د ګوډاګیو په ملګرتیا سره د سیمې د ملتونو په خلاف اجرا کیږي، دقیقا په همدې وجه د لبنان د حزب الله مشر د اسلامي علماو په وحدت، غږملتیا او ملګرتیا سره د امریکې او استکبار په ګونډو کولو لپاره د کوشش په ضرورت تاکید کړی دی، ځکه چې هغه دغه غږملي هلې ځلې چې نتیجه به یې د مسلمانانو ترمنځ وحدت او یووالی وي له شیطاني دسیسو سره د مقابلې لپاره یو اصلي عامل بولي. په اوسنی وخت کې چې د صهیونیست رژیم له کوششونو څخه د ذهنونو د لرې کولو په هدف سره اسلامي نړۍ په فلسطین کې د اسلامي مقدساتو د نیولو او غصب کولو، د مسلمانانو د تشخص د ختمولو لپاره د هڅو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د تفرقې او بې اتفاقۍ د رامنځته کولو په شان له مختلفو دسیسو سره مخامخ ده، د سید حسن نصر الله وینا له دغه حالت نه د اسلامي نړۍ د بهر وتلو لپاره علاج ګڼل کېږي چې په دقیقه توګه د امریکا کنیانو، سیهونستانو او سعودیانو د دسیسو مقابل ټکی دی.
تلپاتی وجمی گلون آوریدون کو از معفاتینی سلامونه او نیکی پرزوینه و منه عزیزانو د تلپاتی وجمی په دې پروګرام کې د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په 23مه برخه کې هغه حضرت د مقاومت جبهې شاته د نښتو په انتقالولو کې د امریکا او صهیونستانو سیاستونو ته اشاره کوي. دوی همداراز د سیمې په هیوادونو کې د جنګونو او وژلو جوړول د مقاومت د جبهې د بوختولو او صهیونست رژیم ته د فرصت ورکولو لپاره یوه چل ګڼي. راځئ چې د هغوی لنډ شان ویناو ته وقف شو. هغه حسرت فرمایي یو مهم ټکی چې باید د اسلامي نړۍ د سیاسي او پوځي انډیالو له نظره پټ پاتې نشي، د مقاومت د جبهې شاته د نښتو په انتقالولو کې د صهیونستانو او امریکا سیاست دی. په سوریه کې د داخلي جنګونو جوړول او په یمن کې د شپې ورځې وژلې او د پوځي معاصره ترور او ورانی، په عراق کې د داعش تولید او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې دیته د ورته قضایاو جوړول، ټول د مقاومت د جبهې د مشغولولو او صهیونیست رژیم ته د فرصت ورکولو چلولونه دي. ځینې مسلمان پوهان او سیاستوال په ناپوهۍ کې او ځینې دانسته د دغه دښمن په دغه چل کې خکل شوی دی. د دغه خباست آمیز سیاست د اجرا د مخنیوي لاره زیاتره په درسته اسلامي نړۍ کې د عزتمنو او غیرتمنو ځوانانو کلکه غوښتنه او مطالبه ده. په ټولو اسلامي هیوادونو، په تیره بیا عربي هیوادونو کې ځوانان باید د امام خمینی په سپارښتنو سترګې پټې نه کړي چې وی فرمایل هر څومره چې فریاد لري د امریکا په سر او البته د صهیونیست دښمن په سر خالی کړی. ډیر قدرمنو اوریدونکو، د خوږې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خات او آباد اوسئ.
هندارا
درنو و محترم اوریدونکو، زموږ نیکې پرزویانې ومنئ عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه میلاد او یا زوکړې په ورځو شپو کې
تاسو ته معلومه ده چې دوه روایتونه دي د رسول الله مبارک د زوکړې په حقله. یو دا چې هغه مبارک د ربیع الاول د میاشتې په 12مه دنیا ته سترګې رڼې کړې وې، او د بل روایت مطابق د ربیع الاول په 12مه نیټه. دغه د روایتونو اختلاف سبب شو چې په دغه ورځ باندې هم یو څه اختلاف پیدا شي، خو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خمینی علیه الرحمه د دشمنانو د دسیسو د ماتولو لپاره او په مسلمانانو کې د وحدت او یووالي د رامنځته کولو لپاره له 12مې تر 18مې نیټې د وحدت د اونۍ په توګه ولمانځله، چې په دغه ورځو کې په مسلمانانو کې د یووالي لپاره مختلف پروګرامونه لمانځل کیږي او جوړیږي. او په دغو پروګرامونو کې د رسول الله مبارک د سیرت د بیان ترڅنګ د مسلمانانو د وحدت او یووالي په حق له خبرې کیږي. په ایران کې هر کال په دې ورځو کې د مجمع تقریب مذاهب یا د مذهبونو د سره نږدې کولو ټولنې لخوا یو څو ورځنی کانفرنس ترسره کیږي، چې پکې د اسلامي نړۍ له مختلفو هیوادونو عالمان، پوهان او کارپوهان خپل نظرونه بیانوي او د اسلامي وحدت د حصول په لارو چارو او په دې لار کې په موجودو خندونو خبرې اترې کوي. سږ کال هم دغه شان یو کانفرنس روان دی، نن یې دویم ورځ ده، او دغه کانفرنس به د اسلامي هیوادونو د سکالرانو په ګډون 15 ورځې دوام کوي. تهران ریډیو د میلاد دروازو په مناسبت خپل اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوي، او په دې مناسبت نن په خپل ګردی میز کې په همدې مسایلو رڼا اچو، یعنی د رسول الله مبارک په سیرت، همدغه راز د وحدت په چاره باندې د اسلام تاکید، او د مسلمانانو د اوسنیو حالاتو او د وحدت په لاره کې د خندونو په حقله. په دې اړه د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین یو مشر مولانا اقبال بهشتی، او په هالند کې میشته د اسلامي چارو د پوه او سکالر حاجی صاحب محمد امین فروتن نظرونه درته وړاندې کوو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمو سره ملګرتیا ولرې. یو لنډ شاند ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث په هالند کې میشته د اسلامي چارو د پوه حاجی صاحب محمد امین فروتن په خبرو سره پیلو. فروتن صاحب، تاسو ته پته ده چې د وحدت په اونۍ کې یو د ربیع الاول 12مه او 18مه نیټه، د دې دواړو ورځو ترمنځ چې کومې ورځې دي، دا د وحدت د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، چې په نړۍ کې مسلمانان په بیلابیلو هیوادونو کې د رسول الله مبارک د زوکړې جشنونه، سیرت النبی کانفرنسونه جوړوي. په ایران کې هم دغه شان کانفرنسونه جوړیږي، او د مجمع تقریب مذاهب یا د مذهبونو د نږدې کولو د ټولنې لخوا 15 ورځنی کانفرنس سږ کال په دې اړه روان دی. تاسو په ټول کې د دغه ورځو په مناسبت او د مسلمانانو د وحدت په حق له زموږ اوریدونکو ته څه ویلی شئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا د اسلامي ایران دغه د وحدت اونۍ انګیزه چې کله رامنځته شوې ده، دغه اونین منځلی کېږي، دا په ډېر ښه نیت او په ښه انګیزه رامنځته شوې ده، په داسې شرایطو کې رامنځته شوې ده چې خوشبختانه هلته په ایران کې په انساني بنیادونو د ایمان په تقاضا باندې د اسلام روح راژوندی شوی و، او دغه روح د راژوندي کېدو په ارتباط دغه اونۍ لمانځلی کېږي. دا ډېر ښه اقدام دی، او ډېر ښه اقدام و. منتها که چېرته همغه اقدام په همغه انګیزه رامنځته شوی وی او پرمختګ یې کړی وی، او اسلام په همغه اجتهادي او عقلاني بڼه چې روان شوی و او حرکت درلودو رامنځته شوی وی، اوس به ډېر لوی لوی ګامونه په اسلامي دنیا کې پورته شوي وی. متاسفانه چې اسلامی دنیا کې ډیر منافقانه شکل سره پر یاکارانه شکل سره برخلاف دی همدغه اونۍ دی تقاضا په شیطانی دی شیطان په طرف باندې ګامونه پورته شول او داسې ګامونه پورته شول چې هیڅ نو رابطه دی دی اونۍ دی ماهیت سره نه درلودله او دا متاسفانه یو لوی درد دی په اسلامي دنیا کې چې نن مسلمانان ورسره مخامخ دي.
ډیره مننه کوم د حاجی صاحب محمد امین فروتن هم دا پوښتنه به له خاغلی مولانا صاحب اقبال بهشتي نه وکړو چې په پاکستان کې د مجلس وحدت مسلمین لمشرانو څخه دی. اقبال بهشتي صاحب، تاسو ته خو اول د میلاد ورځ مبارکي وړاندې کوو، بیا مهرباني وکړئ د دغه ورځ په مناسبت په تیر بیا د مسلمانانو د وحدت او د وحدت لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د حالو زلو په حق له او هم د غراز د وحدت په لار کې د موجودو خندونو په اړه زمونږ اوریدونکو تخپل نظر وایي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله المعصومين، أما بعد فقال الحكيم في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربيع الأول د ربيع میاشتې د اسلام د بهار میاشتې لکه څنګه محرم او سفر د غمونو د مصیبتونو میاشتې وي، ربیع الاول ټولو مسلمانانو د پاره بلکې ټولو انسانانو د پاره د خوشحالی میاشتې د هغه میاشتې چې دی کې عظیم هستی دنیا ته راغلی دي او د میاشتې کې عید میلاد النبی دی، هغه محسن انسانیت، هغه عظیم قائد انسانیت د ټولو عالمونو لپاره رحمت، رحمت للعالمین، نه صرف انسان بلکې ټولو موجوداتو لپاره رحمت، اور خصوصا انسانو لپاره د یو نوی نظام، یو عادلانه الهی نظام راوړونکو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت شپې ورځې دي. اوم دشان سره یو بل مناسبت د دې دادې سره دی ورځو کې، یعنی 17 ربیع الاول باندې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرزند رسول گرامی اور اغه کس اغه د پیغمبر علمونه دنیا ته څرګند کړلو د اغه د ولادت ورځ هم دی. دې مناسبت سره انتهای اختصار سره زه سره د ویدری خبرې کوم. هغه د پهلا د رسول ګرامي اسلام هغه رحمت للعالمین دی او هغه سراپا رحمت دی، مجسم رحمت دی، او هغه وجنا دی دنیا باندې د خدای رحمتونه نازل شوې دي او نازلېږي ده، او بلکې وجه تخلیق کائنات دی، اور لولاک لما لما خلقت الافلاک، اے رسول کچرے ته نوې مبدا جهان نو خلقلے، پس د مو خلقت د انسانو خلقت بلکې د ټولو موجوداتو بلکې د ټولو کائناتو د ټولو کهکشانو د سور چاند ستارو د هر شي خلقت سبب څوکم دی اغار وجود گرامی رسول اسلام دی اور رحمت للعالمین دے سکل آغا رحمت للعالمین دے پس مو ہم پکار دے دا آغا پیروی کے رحمت جوڑ شو نورو دا پارا. دویم خبر دا چا رسول گرامی اسلام اور دا آغا دوستان آغا انسان و انسانیت پارا روحما دی اور لیکن ظلم دا پارا اور نفاق ته پر اغا اشدادی اشدا وعلى الكفار رحماء بينهم، نو پس دا اغو ته اسی کې مو هم پکار دے سه چونکه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، مو د پر دا اغه وجود اغا نمونه عمل دی، نو لہذا مو هم پکار دے سه به می یوبل سرا اور ټولو انسانو د پر پکار دے رحماء، اور لیکن ظلم دا پرا اور فرعونیت په مقابله کې، یزیدیت په مقابله کې، اور دجالی قوتونو په مقابله کې، عالمی استکبار، سیہونیزم اور امریکه اور د عالمی سورا ظالمان دی اغو مقابله کې پکار دمو اشداو. نو علی د مو پیغمبر پیروی حق ادا کوي شو. اور درېمه خبره ده، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، د مو زندگی پکار دی سه د رسول گرامی اسلام اغه مو د پره اسوه حسنه دی، نمونه عمل دی، نو مو پکار دی اغه ځان د پره یو سیمپل اور نمونه وګرځو. اور څلورمه خبره ده، رسول گرامی اسلام دی دنیا ته څکلا تشریف راوړلو، نو اغه یو بهترین الهی عادلانه نظام دنیا ته راوړلو، اور اغه نظام نما اسلام دی، اور اغه نظام حکم کتاب کې بیان شوی دی، اغه کتاب نما قران مجید دی. اور به متویل دي چې انی تارک فیکم مثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، اور دغ دو شونه دی کتاب خدا اور عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. اور کچیرے دی سرا مو متمسک وو، نو هیڅ کله به انسان گمراه نشی. پس مو پکار دی سا اغ عادلانه اسلامی نظام د پاره کوشش وکو. اور پنځم اخیری خبره ده، څه د زمانه کې د فرزند رسول، د رسول خدا هغه حقیقی فرزند اور هغه عظیم انسان، عظیم رهنما، عظیم قائد، د انسانیت تیارونه روبستلو والا هغه عظیم انسان، یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، هغه انقلاب اسلامی نه ورسته دغه ورځ شپې، یعنی دولسم ربیع الاول نه اولسم ربیع الاول پورې دغه هفته هفته وحدت وګرځوله. چونکه اهل سنتو د اغو کتابو کې 12 ربیع الاول دی، اور د مو د پیروان اهل بیت شیعو تاریخ کې 17 ربیع الاول د رسول گرامی اسلام دی ویل عادت ورځ دی. لہذا اغه حکیم امت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اغه یو بهترین اقدام وکو، ساغه د 12 او 17 د غوریز سره کې ملاو کې اور هفته وحدت اعلان وکو. نن الحمدلله ټوله دنیا کې دی هفته کې د وحدت پروګرامونه کیږي، د میلاد پروګرامونه کیږي، من جمله تهران کې هم عالمی کانفرنس شروع دی، اور داغا کانفرنس سال ہا سال نہ دیکھے گی، ہر سال دش پورے تو کی گی، ڈیر پور برکات دی، ڈیر زیاد اثراتی، ڈیر زیاد ثمراتی دی. اور انشاءاللہ امید دی انشاءاللہ دیکل بہم دی ثمرات انشاءاللہ ٹولتا رسے گی. اور اغوریز لے رہے نہ دے سا دا اسلام حقیقی وارث، دا پیغمبر حقیقی وارث، یعنی مہدی برحق بے انشاءاللہ رسی، اور دغه دنیا به عدل و انصاف نه ډکی، اور د ظلم بسات په لپیټ کی، اور د ظلم خاتمه بکی، اور ان شاء الله هغه وخت لري نه چې دغه د میلاد پروگرام بیا مو ان شاء الله ټوله دنیا کې که خیر وي ان شاء الله منو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ډیر مننه کوم د مولانا اقبال بهشتي. دلته یو لنډه شاندمه اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی، او هم دغه راز ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. را به شو خپل بحث ته. حاجی صاحب محمد امین فروتن، تاسو راته وایي ستاسو په خیال په نړۍ کې چې مسلمانان نن سبا له مختلفو لورو له مشکلاتو او د دښمنانو له دسیسو سره مخامخ دي، د اسلامي نړۍ او مسلمانانو ترمنځ د وحدت په لاره کې کوم کوم خنډونه موجود دي، او د دغو خنډونو او د دغو موانعو علتونه څه دي، او د هغې د لرې کولو لاره چاره څه ده؟
زما په فکر باندې مشکل دي نه چې مونږ د دښمنانو اعمالو ته په فکر کې شو، د دوی د تاکتیکونو په فکر کې شو، باید د قران په بنیاد باندې د اسلام د تقاضا او په اساس باندې مونږ خپل ځان کې تغیر راولو. اگر تغیر هغه څه تغیر دی چې د ثروت په مقابل کې د قدرت په مقابل کې ځان وقایه کول دي. کله چې مونږ وقایه شو د هغې په نتیجه کې مؤمنانه بصیرت را پیدا کیږي. دغه مؤمنانه بصیرت عقلانیت تولیدوي چې کله عقلانیت تولید شو انسان ته دا توان ورکوي چې د دښمن یا د مخالف طرف هغه عزائم وګوري او په بصیرانه مؤمنانه شکل تشخیص کی. متاسفانه اوس ریاکاری دروغو دغه لوی خند د دغه اهداف په لاره کې ګرځېدلې دي. یعنی دا په دې معنا چې مونږ عمل یو شی دی او شعار مو بل څه دی. متاسفانه چې همدغه د عمل او د شعار ترمنځ دغه وطن چې دی نن دغه وطن په ټوله دنیا باندې مستولی شوی دی او دغه د مسلمانانو د پیشرفت د عقلانیت او د یو دسی مؤمنانه نظام د جوړولو عادلانه نظام د جوړولو په لاره کې چې هغه د دنیا د کړهونو دپاره د انسانانو د کړهونو دپاره د حل مؤمنانه لار ولري عادلانه لار ولري د دې غي معنی ګرځېدلې دي. بله
درنو محترم اوریدونکو، له تهران رادیو مو د وحدت دونه او د رسول الله مبارک د میلاد دروازو په مناسبت د دوه شخصیتونو مولانا صاحب اقبال بهشتي او حاجی صاحب محمد امین فروتن نظرونه له تهران رادیو اوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزت من اوریدونکو، زما سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې رسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لما مول سرسم اول بده تهران او کوخ بود زینو بحرانی و رسپانو زینی مطالب با لطاس و سر شریک کرو. ایل ده چی در پایارا سر ده ملگرتی ها فرصت ولره.
خواګوردونکو، د تهران تقریبا ټولو ورځپاڼو نن په دغه ښار کې د اسلامي وحدت نومې 15 نړیوال کانفرنس د شروع کېدا او پکې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر او نورو نړیوالو شخصیتونو ویناوې راخیستې دي. په سر کې هم جمهوري اسلامي ورځپاڼې ته کتنه کوو چې په خپلو غټو تورو سره یې لیکلي دي د اسلامي وحدت 15 نړیوال کانفرنس په اسلامي دنیا کې د اسلامي یووالي او سولې او لتهپوروکې او تنازعې نه د ډډه کولو په شعار سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په وینا سره په تهران کې شروع شو. د خبر له مخې دغه کانفرنس به تر 5 ورځو پورې دوام ومومي او له کورونا سره د اړوند پروګرامونو د تدبیرونو د خیال ساتلو په وجه به له ایران او د دنیا له نهادرشو هیوادونو څخه میلمانه په آنلاین او حضوري توګه شرکت کوي. ورځپاڼې بیا ولیکل، د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی د کانفرنس د پرانستلو په مراسمو کې په خپلې وینا کې وویل د امت د وحدت لپاره کوشش او هلې ځلې په کار دی د دینی عالمانو لخوا په جدیت او پرېکنده توګه وشي. هغه زیاته کړه د اسلامي مذهبونو نزدیکت چې امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای وړاندې ټینګار کړی دی په اسلامي نړۍ کې یو ستراتیژیک حرکت دی. او ویل کړه چې داعش تر هغه ډله جوړه شوه نو ځینو په صحیح توګه داعش در نه کړ. هم هغه وخت میاد دی چې د اسلامین کله موازم رهبرو پرمهال د دایشیانو د کار ډول د سیهونستانو د کار ډول دی. دا د یو مسلمان کار نه دی چې دومره وینه وبیوي او جنیتونه وکړي. نو معلومه شوه چې د هغوی امریکایي او سیهونستي ریشه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر رئیسی بیا زیاته کړه نن پر لبنان او افغانستان کې د دغه د سیسی کتونکي او پرون په عراق او سوریه کې یې کتونکي وو. په دغه د سیسی پوهېدل ډیره مهمه خبره ده او د اسلامي علماو لخوا د خلکو بیداروله به په اسلامي امت کې د ځوانانو د ژغورنې سبب شي.
دوستانو، له دغه خبر نه پس هغه خبر چې اکثر ورځپانو ورته زیات انعکاس ورکړی دی، په وروستیو حالاتو د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصرالله ځانګړې او مهمه وینا ده. د تهران چاپ کې هم ورځپانې ولیکل سید حسن نصرالله په لبنان کې د اسرائیلو ایجنټانو او تاریخچټو ته خبرداری ورکړ چې که څه هم په لبنان کې له کورني جنګ نه ډډه کول زموږ سیاست دی، خو د حزب الله مسیحیانو ترمنځ اختلاف او جنگ جوړونکو اسرائیلي ایجنټان دې پوه شي چې موږ له یو لک زیات تیار او روزل شوي جنګیالي لرو او له هر ډول د سیسې سره د مقابلې لپاره قوت لرو. نو باید دغه فتنه کوونکي په خپل ځای کې غلي کچېني. هغه د سمیر جعجع په مشرۍ قوا تل لبنانی یک ګوند ته په اشاره سره وویل دوی غواړي حزب الله د لبنان د مسیحیانو دښمن وښیي او داخلي جنگ شروع کړي، خو دغه ګوند خپله د مسیحیانو دښمن ګوند دی او حزب الله د لبنان له مسیحیانو سره هیڅ مشکل نه لري. سید حسن نصرالله په خپل روښانه دریس کې په ډاګه کړې ده د القوات اللبنانیه ګوند له داعش او النصر جبهې او هغو کسانو سره هم تړون شوی چې د سوریې اعتراض کوونکي نومیږي. په همدې دلیل تر ټولو ستر ګواښ دی. دوی د اسرائیلو ګوډاګیان دی. که داعش او النصر جبهه بریالی شوي وي، نو هیڅ یو مسیحي له دې مخکې چې لبنان ته منتقل شي باقي نه پاتې کېده. دغه ائتلاف د لبنان او سوریې د مسیحیانو لپاره یو لوی ګواښ دی.
اوریدونکو، د تهران چاو جامع جمع ورځپاڼې په یو خبر کې ولیکل د افغانستان د ترهګرو حملو د شهیدانو او د ژوبلو کسانو له کورونا سره د ایران انسان دوستانه مرستې دوام لري. ورځپاڼې په کندهار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کنسلګرۍ په نقل سره ولیکل چې د دغه ښار په فاطمیا جمعه د ترهګرې حملې د شهیدانو کورنیو او زخمیانو لپاره د ایران مرستې وړونکې الوتکه کندهار ته لاړه چې کندهار ته د ایران د بشر دوستانه مرستو دوبار له خالي کولو وروسته د دغه پیښې یو شمیر زخمیان د علاج لپاره ایران ته راوستل. د ورځپاڼې د خبر له مخې د ایران اسلامي جمهوریت له دې مخکې هم په کندوز کې په جومات کې د جمعې د لمانځه په لمونځ ګزارو د ترهګرې حملې د شهیدانو د کورنیو زخمیانو لپاره دوې الوتکې بشر دوستانه مرستې لیږدولې چې پکې درمل، کمبلې، خوراکي مواد او د ژمي ګرمې جامې وغیره پکې شامل وي. جامع جمع ورځپاڼې په بل خبر کې ولیکل ایران په افغانستان کې د اسلامي ملګرتیا موسسې په لا فعاله کردار ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي ملګرتیا موسسې له مشر یوسف الاسیمین سره په ټلیفوني خبره کې په کندوز او کندهار کې په دوو جماعتونو کې په لمونځ ګزارو په وحشانه بریدونو کې د داعش ترهګرې ډلې وروستیو ترهګرو او جنایتکار اقداماتو ته په اشارې سره د اسلامي ملګرتیا موسسې د مشر او غړي لخوا د دغو غیر انساني اقداماتو د غندنې غوښتنه وکړه.
عزیزان، اوس هم د پاکستان چاپ له ورځپاڼو نه د راولپنډۍ چاپ جنگ ورځپاڼې ته یوه کتنه کوو. جنگ ورځپاڼې په خپله انټرنیټي پاڼه کې په تازه خبرونو کې ولیکل پاکستان یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د کشمیر مسله وړاندې کړه. ورسپانې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي میرمن سائمه سلیم له قوله ولیکل، پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د کشمیریانو د جبري بېدرکه کېدو له محکمې نه به بغیر د خلکو د وژلو، د نامعلومو جسدونو د قبرونو د کشفېدو او داسې نورو مسایلو په اکله په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړ. د ورسپانې دغه سایت په یو بل خبر کې ولیکل، په خبر پښتونخوا صوبې کې د ډینګي مرض په زیاتېده اندازه په خبرې دودی، یوازې په پیښور کې په تیرو 24 ګنټو کې په ډینګي مرض اخته شوي 418 نور کسان معلوم کړای شول. د خبر له مخې په پنجاب صوبه کې هم دغه بیماری په زیاتېدو دی او په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه صوبه کې 340 بیماران په دغه مرض کې د یو ډینګي نومي ماشي د چچولو په وجه اخته شوي دي.
خواګورو دن کوز به د کابل چاپ له ورسپاڼو څخه مسیر ورسپاڼه راواخلو چې په یو خبر کې لیکلی دی، روسیا وایي له افغانستان سره د اقتصادي او بشري مرستو په لټه کې ده. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاورو ویلي دی دوی د طالبانو په رسمیت پیژندلو په لټه کې نه دي، خو کوشش کوي له دغه هیواد سره بشري مرستو ته زمینه برابره کړي او اقتصادي ملاتړ وکړي. سرګیل اروپا دې خبرې سره همدغه راز افغانستان ته د بشري مرستو د راټولولو لپاره هم کوشش کوي. ورسپاڼې په بل خبر کې ولیکل، په بامیانو کې هم ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شوي دي. د خبر له مخې په بامیانو ولایت کې د لیسې دورې انجونو ته اجازه ورکړل شوې ده چې ښوونځي ته ولاړې شي. سرچینه کاږي چې ټولې نجونې کولی شي خپلو زده کړو ته د ادامه ورکړي، خو دوی ته به د خزینه ښوونکو له لورې تدریس ورکول کېږي. تر دې وړاندې په سرې پول، بلخ او کندوز ولایتونو کې هم ټولې ښوونځي او نجونو پر مخ پرانیستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو له واکمنې دا سره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي تړل شوي وو چې په تدریجي توګه یې د پرانیستلو لړۍ اوس پیل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ورحمۃ اللہ.